دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د اپریل 4مه یعنی نن پنځشنبه د ماينونو د خطرونو په اړه د آگاهي نړیوالو ورځ لمانځل کیږي د ماينونو د خطرونو څخه د آگاهي د نړیوالې ورځ سره هم مهاله ملګرو ملتونو په افغانستان کې ماينونه او ناچاودي توکي د خلکو په ځنګړي ډول د ماشومانو ژوند ګواخي په افغانستان کې د 3000 کیلومتر مربع زیاته ساحه د ماينونو او ناچاودو توکو څخه پاکه شوې ده د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امغږی ادارې یا اوچا د یو راپور د مخینه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر ماينونه او ناچاودي توکي پکې لا هم موجود دي د راپور د مخې د افغانستان په 401 ولسوالیو کې تر 216 زیات ولسوالیو کې ماينونه او ناچاودي توکي لا هم شته نړیوال بانک په افغانستان کې د خزو د مالی پیاوړتیا لپاره د 14 میلیون ډالرو مرسته کوي نړیوال بانک وی دوی د افغان میرمنو په مشرۍ د کوچنیو شرکتونو او کسبونو ته د مالی ملاتړ د برابرولو لپاره د افغانستان د مقاومت صندوق یا ARTF لاري 14 میلیون ډالر مرسته تسویب کړی ده دغه بانک د چارشنبه پر ورځ ناوخته یو اعلامیه خبره کړې چې وی د مرسته د کوچنیو پانګونو او شرکتونو سره د نړیوال بانک د افغانستان د مقاومت صندوق په نوم پروګرام لاري تر سره کیږي د نړیوال بانک د معلوماتو په اساس د دغه پروژې د پاره د ځانګړې شوی پیسې به مخامخ په امریکا کې د اغا خان بنسټ ته ورکړل شي د ماشومانو او وسلوالو شخړو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان په ګډون په جګړو کې په ایثارو هیوادونو کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتیدونکو توګه داندې خني ورده چې د بشري مرستو څخه محروم شوی او لاسرسي ورته نه لري د دې خبر نور تفصيل د نوښابه آشنا په غو کې اوري
ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر ورځ د حمل په 15مه په خپل راپور کې د خبرداري په دغه وخت کې ورکړی چې د بشری مرستو په کاروانونو باندې یا بریدونه شوي او یا حکومتونو مخنی ولده په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي اساسې ویرجینیا کامبا د چهارشنبه پر ورځ د امنیت شورا ته وویل زمنګ د 2023 کال راپور ته ټول شوی معلومات ښکاره کوي چې موږ به په نړیواله کچه د بشری حقوقو د ممانعت لمخ په زیاتیدونکو او عجیب پیښو او ارقام سره مخامخ شو اساسې ګامبا وویل د بشری مرستو د مخنیوي او ممانعت پیښې د بشری فعالیتونو د بشری مرستو په عملیاتو کې د مداخلو اړمنو ته د مرستو په ویشلو کې د تبیز په ولسی تاسیساتو باندې د مخامخ او بې بندوباره بریدونو د ناسمو معلوماتو او توقيف د بشری مرستو رسونکو د وژلو تاوتریخوالي او لوټ او تالان له پیښو سره تړلې دي نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا ټوماس گرینفیلد د چهارشنبه پر ورځ د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل په افغانستان کې جنونی په کم عمر له جبري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي او هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوی دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري ایرانی مطبوعات وی د جایش العدل ډلې په حمله کې 15 ایرانی عسكر او 8 وسلوال وژل شوې دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په دوو مختلفو نخټو کې 15 ایرانی امنیتي عسكر او 8 وسلوال وژل شوې دي د ایران دولتي رسنوی ویلي چې بریدونه د جایش العدل په نوم وسلوال ډلې کړی دي ایرانی رسنوی د پنځشنبه پر ورځ د ایران په ساحلي خار چابهار او پراسیکنومي سیمه کې د دغه بریدونو خبر ورکړی دی د ایرنا خبری اژانس ویلي چې لس ایرانی عسكر هم زخمیان شوی دي د امریکا او اسرائیل مشان د پنشن به پرز په د سیال کې په ټلیفون خبري کوي چې واشنگتن په غزه کې د اسرائیل په یو وای بریډ کې دوه خیریه کارکونکو په وشل کېدو قهر او خپګان څرګند کړي د دوشنبه پر ورځ د امریکا مشتي خیریه مؤسسه نړیوال مرکزی پخلنځي په نوم د کارکونکو له وشل کېدو وروسته د امریکا د جمهور جو بایدن او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامن نتنیاهو لومړنۍ ټلیفوني خبري دي د نړیوال مرکزی په خلنځي مؤسسه د شپګو بهرنیو کارکونکو مړی د چهارشنبه په ورځ د غزې نه د مصر لاري خپل هیوادونه ته ولېګل شو. په پیخه کې د وژل شوی فلسطینی کارمن مړی په غزه کې خاورو ته سپارل شوی. تمه دا ده چې بایدن او نتنیاهو د غزې د جنوب پر ګڼ مشتي خار رفه باندې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو د پلان د سوریې په پلازمینه کې د ایران پر قونسلګرۍ د خونړي برید وروسته د ایران او متحدینو سره د اسرائیل د کړکیچ د زیاتېدو په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن پنځشنبه د اوکرين د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا سره لیدنه وکړه او د خپل هغه پلان باره کې معلومات ورکړل چې غواړي د روسیې پر ضد جګړه کې د کیف سره په پوزي مرستو تنظیمولو او همکارۍ کې پراخ نقش ولوبي. د روسیې سره د اوکرين روانه جګړه په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی شخړه بلل شوې. د ناتو سازمان زنو ډیپلوماټانو ویلي د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ د وړاندیز پر اساس ناتو با په یو احتمالي حالت کې د امریکا په مشرۍ د یوې ځانګړې ډلې یا ائتلاف لخوا دغه تمام شوی کار مسولیت په غاړه واخلي که چیرته ډانل ټرمپ په امریکا کې بیا جمهور رئیس شي او د امریکا مرستي باندې کی. د ډیپلوماټانو په وینا د ناتو منشي په یو بل وړاندیز کې 100 میلیارډ ایرو چې 108 میلیارډ امریکایي ډالر کېږي غوښتي دي چې راتلونکو 15 کالونو کې د اوکرين سره پوځي مرسته وشي. دا اوس د سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په وینا په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت د اندېښنې وړ دی. دغه سازمان وی پر بزګرو او مالدارانو د اقلیم د بدلون، وچکالۍ، زلزلې او د سیلابونو د ناوړه اغیزو په ګډون زنستونزو وضعیت نور هم اندېښمن کړي. نور حال پر رپورت کې.
په افغانستان کې سباندې 15 میلیونه خلک چې ټول نفوس شپږ ډېر سلنه جوړوي په کافي اندازه خوراک نه لري. د کندهار د زیړی ولسوالۍ یو کروندګر حاجی عبدالله وای د سګنی جمی وچکالۍ د خوراکي توکو په حاصلاتو ناوړ اغیزه کړې ده.
د انګورو باغونو اکثره وچسو، د انار باغونو مو وچسو، یعنی جواري او ماش دغه بخنوس قرار ده. د جمی غنم چې د جمی فصل چې وکړو هغه نیمایي رسو وسی نیمایي نسو. هدر سوال
هغه وای په تیرو کلونو کې د وچکالۍ سربیره سیلابونو هم د سیمې د خلکو آید او ګټي وټی ته ډیر تاوان رسولې ده.
نو دوم بخش کې چې دی دغه بارانونه چې جوس دا د اکلین بدلین په دغه خاصیر باندې د بارانونو نسبه موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ امپیو ولا تاریخ وکړې دغه سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه هغه جوال راتوالي هم ځوانان په کار رااله. ډیر موږ جن راځي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصوره او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو محفوظ شي هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او چارواکي الیگزینډر جونز وای چې دا اقلیمی بدلون اغیزې په هیواد کې په بشري وضعیت اغیزه کوي. نوموړي په دې روسو کې افغانستان ته سفر کړي تر څو وګوري چې دغه اداره څنګه د کروندګرو سره مرسته وکړي چې په خپل خپو ودرېږي.
This is a major project to rehabilitate.
دا د سندونو د بیا رغونې یو لوی پروژه ده. دلته یو ستونزه شته لکه څنګه چې تاسو ګورئ د غسین د کرنې مهمې ځمکې پرې کوي او زما شاته توبولګول یو مهم کانال ویجاړوي. دا غسیمه ده چې معمولا توبولګول کانال او ځینی اضافه څنګهني سره خړوبېږي.
د جونز پوینا وچکالۍ د اوبو کمښت او په چټکۍ سره د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې ښکته کېدل کروندګر او مالداران تر ټولو زیات زیانمن کړي. د اقلیم د اغیزو د کمولو او د خوراکي توکو د زیاتولو په مقصد د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د کار په بدل کې د نقدو پیسو ورکولو د پروګرامونو لالارې د اوبو د سمبالښت لپاره زیربناوي او د اوبو د ایسارولو لپاره دیوالونه جوړ کړي. همدارنګ دی اداري په افغانستان کې د سیلابونو د زیان کمولو لپاره سباندې شپږ زره بندونه جوړ کړي دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. افغانستان کې د دریني مولسي زو رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د ماين پاکي پروګرام روان دی. خدا هیواد لا هم په نړۍ کې په ماينونو او ناچاو د توکو یو تر ټولو ککړ هیواد دی. اوس هم ماينونه هر میاشت تر شپېتو پورې افغانان چې اکثره ماشومان دي مړه او یا ټپیانې. تیرو څو باندې دوه کلونو کې د افغانستان د ماين پاکي پروګرام سره د نړیوال ټولنې مرستې تر 80% کمی شوې دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د ام ډي سي د ماين پاکي د مؤسسې د رئیس انجینر شهاب حکیمی سره مرکه کړې چې تاسو په مې اوریدو ته راغرزو.
حکیمی سی په افغانستان کې د مېن سونزه په کوم حالت کې ده؟
افغانستان په نړۍ کې یو له هغه وادونو څخه ده چې ځمکې په ماينونو او ناچاودو توکو په واسطه په شدید توګه ککړ ده. افغانستان دوه په دریمه برخه د 401 ولسوالیو نه 206 شپېته ولسوالۍ د ماينونو او ناچاودو توکو باندې ککړ ده. 3 میلیونه خلک د ماين یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدون کې توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثره ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوي، اوس وخت روزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه سخت
د دې ښکارو څخه زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د مېن پاکي پروګرام جریان لري. تر اوسه دغه پروګرام د لاري صوبه ساحي د مېنونو د خطر څخه پاکي شوی.
پروګرام له شروع څخه تر اوسه 3,603 کیلومتره مربع ځمکه د مېنونو څخه پاکي شوی چې 3,500 قریه کې شامل دي. اوس مهال 1,200 کیلومتر مربع څخه زیاته سیمه په ماینونو ککړ ده چې 3,200 قریه کې شامل دي. چې له دغه ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه نفر غیر مستقیم زیانمند دي چې 206 شپېته ولسوالۍ پکې شامل دي.
تر ریپورټونو له مخې په افغانستان کې د مېن پاکۍ پروګرام د مالی ستونزو سره مخ دی. ساسو وضعیت څنګه دی؟
اوس مهال د مېن پاکۍ چارو سکتورونه ډېر کم تمویلېږي او په دې اخرو کې یا په دې اخري دوو کلونو کې د مېن پاکۍ چارو تمویل ډېر راښکته شوی او اوس مهال د مېن پاکۍ چارو زواکه او 100% سلنه کموالی راغلی. په خو د مېن پاکۍ په پروګرام کې 15,000 کسان په کار کې بوخت وو او دا اوس 3,000 کسان کار کې مصروف دي.
د نړیوال ټولنې له مغوښتنه څه ده؟
نو د مېن پاکۍ پروګرام ټولې موسسې چې 15 پکې ملي موسسات راځي او 2 پکې نړیوال موسسات راځي له دنیا څخه غواړي چې لکه په خو مېن پاکۍ پروګرام ته کومک وکړي. کچېرې دا کار ونه کړي نو پراتلونکي دوه کلو کې چې افغانستان په 2025 کال کې باید خپل ماینون خلاص کړي هغه هدف ترلاسه کېدای نشي. نو لپاره دې چې دا هدف ترلاسه شي باید زړه زړه ماین پاکي پروګرام د لپاره د خپل مالی مرستې راولېږي او اقلا دوی دومره پیسې ولېږي کچېرې په 2025 کال کې هم منسو کولای چې دا مشکلات په افغانستان کې حل کړو. پراتلونکي 15 کلو کې موږ کولای شو چې نو مشکلات په افغانستان کې خلاصې تر څو چې تلفات خصوصا پکې ماشومان دي دا تلفات کم شي او موږ وکولای شو چې یو مسؤون او با امن افغانستان د افغانستان خلکو ته راه کو او دا فقط نړیوالو په مرسته باندې کېدای شي.
تمرکز مننه
مننه.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه. حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د نړۍ په ټولو هغو برخو کې چې جګړه روانه ده د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ویرجینیا ګامبا د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ماشومانو ته د مرستو نه لاسرسی په اوږده مهال کې د هغوی پر ودې ناوړه تاثیر کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی لینډا تھامس ګرینفیلد وویل چې په افغانستان کې نجونې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخ دي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازی لینډا تھامس ګرینفیلد د ماشومانو او وسلوالو نښتو په اړه د امنیت شورا په یوې غونډه کې د افغان نجونو او ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په یاد هیواد کې نجونې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخ دي.
In Afghanistan
په افغانستان کې جونې په جبري ډول د کم عمر ودونو د جنسیت په اساس تاوتریخوالو او د تعلیم په ګډون د سیستماتیک تبې سره په داسې حال کې مخ دي چې تنکي ځوانان په کم عمر د جنگیالو په توګه جذب شوي دي.
د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا غونډې ته په وینا کې وویل د 2023 کال را روان راپور په ټوله نړۍ کې بشری مرستو ته د نه لاسرسي ټکان ورکونکو زیاتوالی کوي. هغه دا نړیوالو بشر دوستانه قوانینو ته ښکارا لپامه غورځول وبلل.
په 2022 کال کې لوړ ارقام ممکن په اشغال شوی فلسطینی خاوره یمن افغانستان او مالی کې ترلاسه کړو. اټکلونه داسې دي چې د وخت په تیریدو سره به په نړۍ کې وضعیت د محدود کوونکو قوانینو د تصویب اداري حکومتونو او مقرراتو او په بشر دوستانه چارو او کارکونکو د کنټرول سره وضعیت نور هم خراب شي.
میرمن ګامبا زیاته کړه په وخت د بشری مرستو د لیک پاړه د جګړې د ټول اړخونو له توافق پرته د ماشومان پایښت او ساينه او وده په خطر کې ده.
د بشری مرستو نه محرومیت د ماشومان په هوساینه او وده اوږدمهاله اثرات لري او خای د ژوند د حق زده کړو او د هغوی د روغتیا د لوړو معیارونو په ګډون د هغوی د لومړنۍ حکومت د نوکس لامل شي.
د غونډې تابل ویناوال د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق مرستيال تد باچان وویل بشري خدماتو ته نه لاسرسي د سي پزیر کسانو په ګډون د ماشومانو د حقونو د نقص موارد لا زیاتوي.
له تاسو غواړو چې بشر دوستانه چارو ته د لاسرسي د ساتنې لپاره د طرح شویو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بشری ادارې باید وکړای شي اغیزمنو خلکو ته د لاسرسي په هدف له ټولو وسلوالو ډلو سره د عواقبو د ویرې پرته تعامل وکړي. دویم، لتاسو غواړو ل خپل اثر رسوخ څخه د دولتي او غیر دولتي وسلوالو اړخونو په وړاندې کار واخلي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا دورې مشري او د مالټا استازي ونیسا فرایزر وویل په افغانستان، اوکراین، غزه، سودان، یمن او هایټی کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې اندېښنې زیاتې دي او ډېر کار ته اړتیا ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. برتانی د غزې په تړانګه کې د وو مرستندوی کارکونکو د وژل کېدو په اړه د اسرایل نه د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې ده. په دغه وژل شوو کسانو کې درې برتانیوي اتباع هم شامل دي. په لندن کې د امریکا خبريال هنری ریچول د راپور پښتو ژباړه له نظرانه یوسف زیاوري.
د اسرایل په هوایي برید کې د وژل شوو مرستندویو کارکونکو مړي د غزې د تړانګې نه درفه لاري مصر ته وړل شوې دي. د دوشنبه په ورځ د اسرایل په واسطه غندو د نړیوال مرکزی پخلنځي د خیریه بنسټ یو کاروان په نخښه کړ چې پکې وطن وژل شو. په وژل شوو کې درې برتانوي اتباع، و 50 کلن جان چپمن، و 60 کلن جیمز کربی او 30 کلن جیمز هندرسن شامل دي.
وضعیت د زغمل وړ نه دی. موږ غواړو چې سمدستي د پیښې په اړه یو بشپړه او شفافه پلټنه وشي. په دې برسیره باید غزې ته د رسیدلو مرستو په مقدار کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
خو د برتانیې لومړی وزیر په اسرائیلو د وسلو د خرڅلاو د بندولو په اړه د اپوزیشن غوښتنې رد کړې. په دې پیښې کې درې وژل شوي برتانوي وګړي د دغه خیریه بنسټ امنیتي کارکونکي وو.
We have looked very closely.
موږ هر هغه څه چې د مخه پی شوی او لپی خو وروسته شویل نګدی څه خالي دلی دی. موږ په بشپړ ډول ډاډه یو چې ټول اقدامات په سمتوګه تر سره شوي او اجرا شوي دي.
په نورو قربانیانو کې یو فلسطینی موټر چلوونکی، یو استرالیایی، یو پولندي او یو دوګونی تابعیت لرونکی امریکایي کاناډایی تبع شامل دي. ټولو هوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی د مرستندوی کارکونکو پر نخښه کولو اراده نه لرله.
دا یو تېروتنه وه چې د شپې په وخت کې د جګړې په جریان کې په خورا پیچلو شرایطو کې د غلطې پیژندنې له امله رامنځته شوه. دا باید نه وای شوی.
خو د بشري حقونو د سر سازمان د اسرائیلو دا وضاحت رد کړو.
Israel's deadly attack on world
په غزه کې د نړیوال مرکزی پخلنځي مرستندوی کارکونکو باندې د اسرائیلو وژونکو برید د دقیقه وی برید ځانګړتیا ویخي او دا په ګوته کوي چې د اسرائیلو پاوز د موټرو په نخښه کولو اراده لرله.
د دې برید نورسته د نړیوال مرکزی پخلنځي خیریه بنسټ په غزه کې خپل فعالیتونه ځندولي. د مرستندوی ادارو لپاره خو تورون سره سره چې اسرائیل غزه ته د مرستو رسولو مخنیسي، اسرائیل دار د وی چې دوی د مرستو مخنیسي او د ځند پر حماس چوي. حماس بیا د اداوی ردوي او وای چې اسرائیل په جګړه کې للوګینه د وسلې په توګه کار اخلي. نظرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو اوري. په برتانی کې میشته مصنوعي ځیرکتیا ایو ساينس پو حنیف الرحمن یو د سه سافټویر جوړ کړی دی چې د اپل موبایل د اپ غندې د انګلیسي پر ځای په پښتو ژبه خبرې کوي. زمون خبريال قاسم مندوخیلی پاړه رپورټ را لګلې.
په پښتو ژبه کې یو شمیر ګردودونه دي نو کمپیوټر به څنګه د کندهاري وزیري او پېښوري لهجو ترمنځ توپیر کوي؟
نو زموږ مقصد هم دا دی چې کم از کم دا درې مین لهجې چې دي چې دا مونږه په دې کارولای شو او دا غیر لپاره ځکه مونږ ته مونږ ډیټا را پنډو د دغه درې لهجو نه چې هغه کې غوونه راشي نو دا به هغه ټولو پیژني او آلریډي هغه دا پیژني. خو سلګ ډیر خامخته نو ځکه مونږ خواسته دی چې دا کده ټولو لهجو والا خپل اوازونه ډالې کې.
حنیف الرحمن هیله لري که پښتانه کمپیوټر کارون کې خپل ژغونه د په سافټویر موزیلا کامن وایس کې ثبت کړي نو ډیر ژر به پښتو ژبه د مصنوعي ځیرکتیا برخه وګرځي.
ټول اسانه دادا چې مونږ چې دا کم ډیټا جوړو تاسو خپل اواز ښه پای کې ډالې کې مونږ ته نو زموږ دا سافټویر به نورم خشي چې مختلف اوازونه غوونه او پیژني هر قسم لهجه وو پیژني. لکه مثال په توګه مونږ دلته کې راوخلو او مونږ دا وکړو چې د پښتو یو فایل ورته اپلوډ کړو لکه دا چې دی
قدم شوم د شپې تر ناوخته نه ووت. سهار چینې ته ورکښته شوم له درېو پرونیو ځوانانو سره څلورو نورو.
نو دا اوس څه کوي چې هغه پښتو چې لیکلی شوی ده هغه خط ته اړی یعنی لیکلو ته اړی. چې تاسو وګورئ قدم شاه د شپې تر ناوخته له سهار په سهار چینې نور نو دا اوس ډېر حده پورې هغه بدل کو خو سا ټکی پکی لږ ګډوډ دی او د هغې وجه دا ده چې زموږ سره دومره ډیټا نشته چې دا موږ نور خکو.
د حنیف الرحمن په وینا کې د نړیوالو پښتو رسنیو ډیټا ته لاسرسی ولري نو د هغه سافټویر به ډیر ژر تیار سي.
موږ ته د ډیر زیات ډیټا ضرورت پې خو داسې پروګرامونه آلریډي شته لکه وایس آف امریکا بی بی سي یا دا نور چې په هغو کې دغه ډیټا آلریډي جوړ شوې ده لکه هغو چې کوم خبرونه وایي پروګرامونه وایي د هغې سره متن هم جوړي. نو که دغه چېرته موږ ته په لاس راشي نو زموږ چې دا ډیر وخت دی او کم دغه په دې باندې لګي هغه به موږ ته بچت شي او ډیره ښه کوالټي والا ډیټا میلاو شي. د هغې سره به موږ سمدستي دغه سافټویر ښه کړو او د هغې نه به دغه غلطیانې وباسو.
حنیف الرحمن وایي د پښتو ژبې د اوسنۍ کمپیوټري پروژې تر بشپړېدو وروسته به ډیر ژر چټ جی پی ټي پښتو ژبې ته واړوي. قسم خان مندوخی امریکا ژغ اوکسفورد.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان مېرمنو د اقتصادي مقاومت د اتحاد په غونډه کې په وینا کې وویل چې طالبان په دوامدار ډول ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو ته د مېرمنو او جنو د لاسرسي نه انکار کوي. د افغانستان د اقتصاد په ټولو برخو کې د هغوی ګډون بندوي، دوی د خپلو کورونو نه بهر د مېرمنو او جنو تګ راتګ محدودوي او هغه کسان زوروي چې خبرې کوي. بلینکن زیاته کړه چې د طالبانو فرمانونه د ښځو د اساسي ازادیو او بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. هغه زیاته کړه چې ډېر مهم باید په دې پوهېدل دي چې دا د افغانستان د خلکو د رضا خلاف دي. سروېګانې ښایي چې د 15 اتیا سلنې زیات نفوس په دې باور دي چې مېرمنې باید زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. ښاغلی بلینکن یادونه وکړه چې د طالبانو محدودیتونه د افغانستان ظرفیت ته تاوان رسوي. هغه وویل چې که مېرمنې او جونې زده کړې وکړي، کار وکړي، ټول هیواد به ترینه ګټه پورته کړي. ښځې کولی شي د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. مېرمنې به د افغانستان اقتصاد ته یو میلیارد ډالر اضافه ګټه ورکړي. اقتصادي فرصتونه د تلپاتې سولې او تلپاتې امنیت لپاره یو شرط دی. نو د خزو ونډه به د یو پرمختللې ټولنې په جوړولو کې هم مرسته وکړي. کچري خزو او جنو ته بشپړ ظرفیت ته د رسیدو اجازه ورنکړل شي نو د افغانستان په تاوان تمام شي. د انډونیزیا او قطر په ګډون د نړۍ له ګډ ګډ نه هیوادونو د افغان مېرمنو لپاره د تعلیمي فرصتونو د پراخولو لپاره د نړیوالو هڅو سره ملاتړ څرګند کړی دی. متحده ایالات ویاړي چې دی او یو شمېر نورو هڅو برخه ده. په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د خزو د اقتصادي مقاومت اتحاد خپل پروګرامونه پراخ کړي دي او دا به ډېر زر درې نوي پروګرامونه هم پیل کړي. دا اتحادیه به په ټوله نړۍ کې د افغان مېرمنو لپاره د روزنې او مهارتونو کورسونه چمتو کړي تر څو دوی وکولی شي دندې لاسکړی او اهیت تر لاسکړی. دوی متحده ایالات او د ټولو نلمړی تعلیم پنوم بنسټ به بورسونه چمتو کړي چې په متحده ایالاتو کې افغان کډوالې مېرمنې وکولې شي د لیسانس او ماسترۍ سندونه پایته ورسوي. دریم دا اتحادیه به هغه افغان مېرمنو ملاتړ وکړي چې خپل کاروبارونه پیل کړي دي. ښاغلی بلینکن د خصوصي سکتور، مدني ټولنې او حکومت د غړو وغوښتل چې د افغان مېرمنو او ښځو د ځواک لپاره دي
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.